دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنځرانه سسیم تاسو زموږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه سهارنی خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې په موکړی خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو په خیر راغلی سلیم شي زه به خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسې پام را اړوم د افغانستان لپاره د پاکستان د خاص استازي محمد صادق په مشرۍ یو پاکستانی هیئت د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره د دسمبر په 28مه کابل ته تللی. محمد صادق د دسمبر په 28مه د اکسپورټولریز شبکه کې لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د وزیرانو سره په مختلفو ساحو کې د دوه اړخیزې همکارۍ پراخېدو او همداشان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورورګلوۍ د اړیکو نور پرمختګ ته سترګې په لار دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي او د ستونزو د حل لپاره په مهمو موضوعاتو بحث وکړ. ټاکل شوی ده چې دغه پاکستانی هیئت د طالبانو د بارنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره هم وګوري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال حمد الله فطرت د 15 هجری لمریز پیړۍ د امپراتور سلطان محمود غزنوي په حق له د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونی غندلی دي. د خاغلی فطرت په وینا خواجه محمد آصف په تلویزیونی مرکه کې ویلي چې محمود غزنوي د هند د لوټلو د پاره تلو راتلو او د یې اتل نه بولي. فطرت تیر شپه په ایکس پانه کې د خواجه آصف خبرې غیر مسؤولانه او د تاریخي حقایقونه د هغه بی خبري بللې ده. هغه ویلي دي یو پلو پاکستان په خپلو دفاعي توغندیو د محمود غزنوي نوم ایښی دی، بل پلو داسې تبصرې کوي. فطرت ویلی محمود غزنوی هغه مسلمان افغانو چې د سیمې د ټولو مظلومو ولسونو سره د ایماني مسؤلیت لمخې همدردی کوله. د طالبانو د حکومت د مهاجرو او د سنیدونکو افغانانو د چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د پاکستان د زندانونو نه 350 نور افغان مهاجر خوشی شوی دي. په دې افغانانو کې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي دي. دا افغانان د دسمبر په 28مه د سپین بولدک لارې افغانستان ته تللی او هلته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مرستندویو ادارو ته معرفي شوی دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د افغان ساک خصوصي شرکت سره د لوګر په ولایت کې د سیمنټو د تولید لپاره د 115 میلیون ډالر تړون لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت ویلي دي چې تر اوسه پورې د 623 میلیون ډالر په ارزښت د سیمنټو د تولید سلور نور تړونونه هم لاسلیک کړي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د کورمه ناورین زپلې ولسوالۍ ته مرستې تصویب کړې دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړو.
د خیبر پختونخوا ایالتي وزیر علي امين ګنداپوري د دسمبر په 28مه د کابینه په غونډه کې چارواکو ته لارښوونه وکړه چې جنگ زپلې کورمه ته دي د مرستو رسولو بهیر نور هم ګړندی کړي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي صاحب د غونډې نه وروسته په بیان کې چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دارو درمل او خواړه به ژر تر ژره د هوا او ځمکې له لارې ورسول شي. په کورمه کې د ډېر وخت راهیسې لارې بندې دي. د درملو، تیلو، د سوند موادو او د ګاز د کمېدو له کبله د ولسونو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه ډېر اغېزمن شوي دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ترکیه چارواکو د دسمبر په 28مه ویل چې د دې هیواد د بالکسیر د ولایت د کارسی په سیمه کې د مرمیو جوړولو په فابریکه کې 14 شوې ده، 12 تنه پکې مړ شوې دي او لږ تر لږه 15 تنه نور ژوبل شوې دي. د چارواکو ویل دي چې اور مړ کړي او ټول ژوندۍ کسان ایستل شوې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر ویلي د 14 وجه ده د معلومه، خو هڅه روانه ده چې هر څه روښانه شي. د اوکراین د قواو لوی دریسیز د دسمبر په 28مه په یو بیان کې ویل چې د جګړې د اول کرخنه رسیدلی خبرونه خي چې تر نن راسپوري قریب 215 دیش نه ختې شوې دي. په بیان کې د خارکیف، کوپیانسک او دونسک په استقامتونو کې درنو جګړو خبر ورکړ شوې ده. بیان جاته کړی ده چې روسیې په دې جګړې کې په 1600 عسكر او دیش زره زغروالي وسلې د لاس ورکړې دي. مستقل منابعو دا ادعا نه ده تایید کړي او ماسکاو هم ډیر وخت په جګړه کې د خپل عسکرو د مجروب لپاره حق لا سنوي. د روسیې مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې یوې محکمې د دسمبر په 23 یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په تور په 15 کاله بند محکوم کړ. روسیې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر امریکایان او دوه ګونی تابعیت لرونکي وګړي نیولي او زندانی کړي دي. یو شمېر دغه کسان د بندیانو په تبادله کې خوشی شوي دي. او د اسرائیل پوځ ویلي دي چې درې عسکر د دسمبر په 23 د غزې په شمال کې په جګړه کې وژل شوي. د پوز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې سیمه کې د حماس نو وسلوالو د پاکولو لپاره عملیات کول. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې رئیس چې د اسرائیل پوز په غزې ځمکنه یړغل کړي د وژل شو عسکرو شمیر 309 تر رسیدلی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونو لومړی رپورت ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د طالبانو د حکومت د یو شمیر چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خوالی او شته سوندو د حل لپاره په یو لړ مهم موضوعګانو باس کړه دي. محمد صادق په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره په لیدنه کې په ګډو دوه اړخیزو همکاریو او په سیمه کې په سولې او پرمختګ خبرې کړې دي. سیډون کې وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمن ظاهرا بے اعتمادي رامنځته شوې ده. په موکړې دی رپورت ته
افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه د محمد صادق د بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه په مشرۍ او پاکستاني پلاوي طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق د طالبانو د بهرنیو چارو او د کورنیو چارو سرپرست وزیرانو سره په لیدنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو پر خوالي او د ستونزو پر حوالي خبرې کړې دي.
مونږ منو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ولسي اړیکې لا پیاوړې شي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د محمد صادق په مشرۍ د پاکستاني پلاوي سره په لیدنه کې د دوه لور ترمنځ د اړیکو د لا خوالي او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو بحث وکړ. یو شمېر څېړونکو ویل هم د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاستونو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د فعلا د پاره پاکستان تر افغانستان په ضعیف موقف کې دی او په د قوي موقف او عامرانه لهجه چې پاکستان په ټول د تاریخ کې د افغانستان په مقابل کې کاروله هغه عامرانه لهجه فعلا نه لري. پاکستان اوس درخواست د کومکې چې څرګ کې دای شي چې د امارات اسلامي د طالبانو د دوی سره د ټي ټي پی په حق لباندې د عملیاتو د مهار کولو په حق لباندې بلوچ بلتون غشتونکو د عملیاتو د جلوګیری په خاطر باندې افغانستان او طالبان ودی ته ډیر مؤمت او مؤثر واقع کیدای شي.
د پاکستان د پاوڅ په ګډون دغه هیواد چارواکو په پرلپسې ډول پر طالبانو باندې ټي ټي پی د ډلې وسلوال ته د پناه ورکولو او دغه ډلې د وسلوال لخوا د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاور د کارولو تورونه لګول شوې دي. خود طالبان حکومت هم په پرلپسې ډول دا تورونه رد کړی دي. یو شمېر نور څېړونکي وایي د پاکستان او طالبان ترمنځ بې اعتمادي رامنځته شوې ده.
چین سره یا د نړۍ نورو ملکونو سره طالبان غواړي چې هغه انډیپندنت یا د پاکستان مرزي برخلاف کوم اړیکی هغه پیل کول غواړي، نو پاکستان یو طرف ته ماشي لاستراوړنې کوشش کوي د افغانستان د اړخنه، بل طرف ته غي داوایي چې دلته کې انسرجنسي یا ټیرریزم هغه لو انټنسټي یعنی افغانستان دی طرف نه دی، پاکستان کې ټي ټي پی ګامونه کوي نو طالبان دې مرسته وکي. نو زما په خپل خیال کې د ټي ټي پی به یو خپل سیاست ته د پاکستان وس کې نه دی چې هغه افغانستان طالبان دوره مجبور کی چې هغه په ټي ټي پی فشار واچي چې پاکستان کې اٹیکس بند شي. نو څه سره پرې دا فشار نه وي، نو یقینا خبره ده چې دوه ملکونو په ماس کې دا مسلې او لو انټنسټي جنگ او دغه سه یوبل بنې بریدونه یا یوبل بنې ګلې شپه د ټولې برواني.
محمد صادق د روان 2023 کال د دسمبر په 4 د پاکستان د حکومت لخوا د آصف درانی د ګوخه کې دوروسته یو ځل بیا افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځنګړي استازي په توګه ګمارل شوې ده. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په 2023 کال کې وخت د طالبانو بیا رسیدو راهیسي افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی او په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلی دي، خو لا هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
دا امریکا راغ ستاسې راغ او یا صداي شما د خبرونه درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسې کولای سي د امریکا راغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسې پیغام به ستاسې راغ خبرونه کې خپور سي. ستاسې د پیغام د ثبت لپاره د امریکا راغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 58. ستاسې د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
اسرائیل د سوریې سره په سرحد کې یو غیر پوزي سیمه نیولې ده او ویلي دي چې د ګولان په غونډه کې د امنیت تر ټینګښت پورې به یې پوځیان په سیمه کې دیروي. د سیمې نیمایي وګړي د درست ټولنې نه دي چې د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو وروسته د سوریې په پولې کې د خپلو عزیزانو خوندیتوب اندېښمن کړي دي. لینډا ګریډسټاین او ریکی روزن د سیمې رپورټ را لېږلې. تاسو ته پښتو ژباړه دراوړو. د ګولان په لوړو کې د دروس قبیلې شاوخوا شل زر اوسیدونکو د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو هرکلی کوي. د ګولان دروس قبیله یو عرب مذهبي اقلیت ته چې ډېری ځانونه د سوریې اتباع ګڼي او په سوریې کې هم عزیزان لري. د دروس قبیلې ټولنیز فعال نبی حلبی وایي چې دوی په سوریې کې د نوي ډیموکراتیک رژیم نه هیله لري چې د اسرائیلو سره سوله وکړي.
I will stay in my house. I will
زبا خپل کور کې پاتې شم. زبا خپل کور نه پرېږدم چې چیرې د اسرائیل حکومت وی یا د سوریه. خو مونږ هیله لرو او زه باور لرم چې پر راتلونکو څو کلونو کې به اسرائیل او سوریه د سولې ریښتینې موافقې ته نور هم نږدې شي.
د ګولان د تر ټولو لوی دروس خار کې د مجدل شمس ناهي خاروال دولان ابو سلا وای د سوریه اوګدې کورنۍ جګړې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت زوانان دته ارکړی چې ځان د سوریې په پرتله اسرائیل ته زیات نږدې ګڼي. هغه د شپارس کلونو راهیسې د اسرائیل د سیمهیز چارواکي په توګه کار کړی دی.
اخرنی فلاتو شل اسد
د بشار الاسد رژیم د نسکورېدو راهیسې موږ دلته تجربه کړې چې خلک اسرائیل ته زیات نږدې شوي دي. هغه څوک چې د خلکو امنیت او بشري حقوقونه په ځانګړې توګه پولې ته د نږدې اوسیدونکو امنیت خوندي کړي، هغه د اسرائیل دولت دی.
د دروس پټولنې کې بیا ځلې نور وایي چې دوی د یاغیانو په اړه اندېښمن دي چې اوس د سوریې مشري کوي او دا یاغیان مخکې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره وو. دوی اندېښمن دي چې یاغیان به د بشار اسد په شان د دروس مذهبي اقلیت په وړاندې زغم ونه لري.
لومړی دوی د خپلې ګیرې لاندې کړي او اسلامي دریځ د نرم کړي. له هغې وروسته به زه ومنم چې دوی دې د سوریې مسؤلیت په غاړه واخلي.
اسرائیل په سوریه کې د یاغیانو وکمنې دوه هم اندېښمن کړي دي. د بشار اسد د تختیدو سمدستي وروسته اسرائیل د ګولان وړو ته نږدې عسكر ولېګل. د غسیمه اسرائیل په 1980 کال کې نیولې و. اسرائیل وايي دوی په خوندې سیمه کې د دایمي پاتې کېدو نیت نه لري، خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې پولې ته سیرمه اوسیدونکي خوندې دي.
موږ لا قضاوت نشو کولای ځکه چې رژیم د دسمبر په 8 ملنګ شو. نو په لنډه موده کې دا به ثبات ښکاري، خو موږ نه پوهیږو چې په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به څه پېښ شي.
د سوریې د یاغیانو مشر او واکمن احمد الشرا وایي سوریه د جګړې ستړي شوي او د اسرائیلو په ګډون د ټولو سره سوله غواړي. د حماس او حزب الله په وړاندې له څه باندې یو کال جګړې وروسته اسرائیل هم ستړي شوی دی، خو دواړه لوري انتظار باسي چې وګوري په سوریه کې څه پېښېږي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه د رانیو سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دورې کې په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه سخت کړل تر څو پیونګ یانګ د اړ کړی چې د خپل اټومي وسلو پروګرام پریږدي. اوس پوښتنه دا ده چې ترامپ په خپل دویم دورې کې د شمالي کوریا نه ستمو ولري. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ خبريال یانګ کیو کیم رپورت پښتو ژباړی دا.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دی وی پوزین نندارې په ترڅ کې د ترامپ د ټاکل کېدو راهیسې په لومړي ځل د متحده ایالاتو په اړه څرګندونه کړې. هغه وویل چې تیرو مذاکراتو د واشنگتن هغه څه تایید کړل چې هغه د پینګ یونګ په وړاندې نه بدیدونکی دښمن بولي. کیم ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا اټومي وړتیاوي به به حد پراخ کړي، ځکه دا یوازینی لار ده چې د بهرنیو ګواښونو مقابله وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په خوانی چارواکي ایوانز ریور وایي چې کیم نن د ترامپ لپاره د 2019 کال د وروستۍ لیدنې په پرتله په ښکاره ډول یو بل سیال دی.
کیم جونګ اون فکر کوي چې په یو قوي موقف کې دی او زما په باور چې د دې قوي موقف یو برخه د روسیې سره د هغه نوې رامنځته شوې اړیکه ده.
د امریکا پوځي چارواکي وایي چې اوس په روسیه کې لس زرو څخه زیات د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر ضد یرغل کې مرسته کوي. د روسیې دفاع وزیر بلا سوف 13 میاشت په پیونګ یونګ کې وو او د یوې ستراتیژیک همکارۍ په تړونی کار کاوه. هغه تړون چې بیلوسف وایي د کوریا ټاپو وزمی کې د جګړې د خطر کمولو لپاره دی. د ناتو عمومي منشي مارک راټا وایي چې دا اتحاد د ترامپ راتلونکي ادارې لپاره یو ننګونه ده.
اټومي او توغندیزه ټکنالوژي شمالي کوریا ته منتقل کیږي او له دې عمله اوس دا خطر شته چې شمالي کوریا به د کارونې هڅه وکړي. دا نه یوازې زموږ لپاره ګواښ دی، بلکې د امریکا لپاره هم ګواښ دی.
دا شمالي کوریا لپاره د امریکا د ملي استخباراتو پوښتنه افسر سیدنی سیلر وایي چې روسیا او شمالي کوریا په ګډه د لا زیاتې بې ثباتۍ ګواښ کوي.
دا په یو پوځي اتحاد بدلیږي چې په لنډ او اوږدمهاله کې خطرونه لري. یو څرګند ګواښ دا دی چې په اوکراین کې جګړه اوږدوي، د کوریا ټاپو وزمه بې ثباته کیږي او په ټوله کې نړیواله ټولنه بې ثباته کوي.
شمالي کوریا له روسیې هوایی دفاع سیستمونه د وسلو د تولید پرمختګ نغدي پیسې خوراکي توکي او د سون توکو مرسته ترلاسه کوي. سیدنی سیلر وایي چې کیم اوس واشنگتن ته هغه شان اړتیا نه لري لکه د ترامپ د لومړۍ دورې پر مهال.
د ټولو هغو شیانو سره چې کیم جونګ اون یې د خپل نوي نږدې ملګري ولادیمیر پوتین څخه ترلاسه کولی شي، ولې به هغه ډونالډ ترامپ ته لاس اوږد کړي؟
تیره میاشت د امریکا ټاکنو څخه یو څو ورځې وړاندې شمالي کوریا یو نوی کارایز بالستیک توغندی وازمایه چې ښایي د امریکا د خاورې ډېرې برخې ته ورسیږي. د یانګ کیو کیم رپورټ پښتو ژباړه احسان الله عربزای.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
امریکا کې د کریسمس د رخصتۍ یو خکولا د نیویارک خار د چراغونو رڼاګانې دي. د کال په دې شپو کې د خار زیاتره برخې په رنگارنګ چراغونو رڼا کیږي او خلک د رخصتۍونو خوند اخلي. نور حال د خبريال اروین رینن د رپورټ په پښتو ژباړه کې اوري.
د کرهایټس د نیویارک خار په بروکلین سیمه کې هر کال د دسمبر په میاشت کې د رخصتۍ په جنت بدليږي. ټول سړکونه پر رنگارنګ چراغونو پوښل کیږي، لارې کوڅې پر رنگونو آرایش کیږي او هر خوا د کریسمس د اختر او نوی کال سندرې اوریدل کیږي. د نیویارک ښار د خولاګانو او رڼاګانو دا دود په 1980 لسیزه کې د یو څو کورونو د څراغان کولو سره پیل شوی، خو اوس څلوېښت کاله وروسته د ښار خلک دې سیمې ته ورځي او د نسلونو نه راپاتې دا دود ژوندی ساتي.
موږ هر کال د خپلو وریرونو، خورزو او د کورنیو نورو غړو سره په شریکه خپل کورونه ښکلي کوو او څراغونه بلو.
رڼاګانو کې د کریسمس له اختر سره تړلي کردارونه او څیرې لکه د واورې سړی او د شین ګرینیچ
او جیل منینیز پڅیر خیالي چیرې او ټولونه مهم سانتا کلاوس لیدل کیږي.
It's really interesting.
د دې سیمې د خلګانې چې وینم نو ډیره خوشاله کوم. هر چا خپل نوی رنگ او خوند ور اضافه کړي. د سره د ټول سیمې زړه راخون کې شوې ده.
د سیمې خلک د دې کوڅو سایل تراوځي اکسون اخلي د چار چار پیر نزارونه خوند اخلي او د رخصتې په سحر کې ورګريږي.
دا ډېر خسته ځای دی. د دې خلک به د غلو سلنن د لاس ډېر نارامه وي خو خوشاله به هم وي. د دې خلک او د غزې نور خارنه ډېر مختلف دي او ښکلی دي.
د دې سیمې ترناګان او ښکلاګانو د پاره په میاشتو میاشتو زیار ایستل کیږي. ټول لار کوڅه پچراغونو پټیشي او د سیمې او نړۍ له مختلفو برخونو راغلي سیلانیان ورته ډلې ډلې راځي.
زه او مېرمن مې د خپل زوی سره په لومړي ځل د ډیکر هایټ سیمې ته راغلی یو. زه خپل د سټیټن آیلند اوسیدونکی یم خو د ډیکر هایټ سیمه تل زموږ لپاره راښکونکې وه. دلته کرسمس منځو او د رڼاګانو خوند اخلو.
نو که څوک واړی چې د کریسمس او نوی کال رخصتې څخه خوند واخلي د نیویارک ډیکر هایټس سیمه ته دی یو ځل ورشي او له نږدې څخه دی وګوري. ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو یو جرګګۍ رابللې وه چې یوه ورځ دوام وکړو او ځینې مهم پرېکړې او وړاندیزونه یې کړې دي. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
په کالیفورنیا ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پلویانو دا جرګګۍ تر ډیره د هغو پریکړو په ننګ راټوله وه چې په تېر اکتوبر کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتونخوا په خیبر کې شوې وه. خو د دې ورځنۍ غونډې په پریکړه لیکې افغانستان کې د خزینه او د کار، تعلیم او هلته د ټاکنو یا لویې جرګې له لارې د یو حکومت د جوړېدو وړاندیز هم شوی و. په سکرمنټو ښار کې د دې جرګګۍ ویناوالو تر ډیره په کوزه پښتونخوا او برغاړه افغانستان کې د دوی پټکو د واکمنو لخوا پر ولس روان ظلم وغانده او ویویل نړۍ ګوري او واکمنې د خلکو په حقونو ګزارونه کوي.
اسلام دا حق ورکړی، محمد رسول الله دا حق ورکړی، کله چې اعلان د رسول الله د لا اله الا الله محمد رسول الله وکړ اول دې د خویندو غږ جوړ کړی په کوه صفا باندې. د خویندو زده کړه زه په خپل د ورونو نه مهمه بولم، ولی اولینا مدرسه زما د زوی د ما د لور اولینا مدرسه د مورکی غیږ ده.
دوی ویل چې د دې ډول جرګګیو د جوړې دوه موخه دا ده چې نړۍ په دې قانی کې چې د خیبر جرګه څه حسینه ورابلل شوی او په کې شوی پریکړې د ولس پر رایه شوی او حکومتونه دې ورته پام وکړي.
د دې جرګې مهم هدف دا و چې دلته په امریکا کې د شپږ لک سیونې سي بیا تر ولکه پورې افغانان دي، د دغه افغانان موږ سره ارګنایز کو، د دې طاقت د پښتون قومي مبارزې کې په کار راولو او د دې سره سره دغه ولکه افغانان چې دلته په امریکا کې دي دا د پښتون کیس په نړیوال کولو کې ډیر مهم رول لوبولې سي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په ټوله نړۍ کې دا رقم جرګې لکه نن چې په امریکا په کالیفورنیا کې وسوله دا رقم جرګې پلان لري، پلان کوي چې د خیبر کمی جرګې د پریکړو او دغه جرګې په حمایت کې د لرو بر افغانانو چې خارج میشتي د دې دا خلک دا افغانان په دې جرګې په دې پریکړو کې راګر کړی.
ډېر درانه مشران راټول
دغه جرګې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم وینا وکړه او دا جرګګۍ مهمه وګڼله چې د ولس غږونه خبرګولې شي. که څه هم د خیبر په جرګه کې یو پریکړه دام شوی و چې د ډیرو پښتون میشتو سیمو نه د پاکستان پوز او وسلوال ووزی، خو هغه نیټه پوره شوې مګر نه وسلوال وتلی او نم پوزیان. خو منظور پښتین دغه مسلې ته صرف اشاره وکړه او وی ویل یو څه ستونزې شته او زر د چې د یو ویډیوي پیغام له لارې وضاحت وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. متحده ایالات د پاکستان لخوا چې یو اټومي وسوال هیواد دی، د اوږد واټن وشتون کو توغندې او د خبرېدو د ګواښ په اړه اندېښمن دی. واشنگټن کې د کارنګي په سړنیز مرکز کې د ورستیو سرګندونو په اترس کې د ملي امنیت برستیال سرکار جان فاینر وویل چې که پاکستان په زیاتېدونکي ډول د پرمختللو توغندې او ټکنالوژي پراختیا ته دوام ورکړي نو پاکستان به د دې وړتیا ولري چې د متحده ایالاتو په ګډون د سویلي آسیا نه بهر اهداف په نښه کړي چې د پاکستان د نیت په اړه پوښتنې راپارولې دي. د ملي امنیت د سلاکار مرستیال فاینر ویلي چې امریکا خپل اندېښنې د اسلام آباد سره شریکې کړې دي، خو له بده مرغه دا زموږ احساس ته چې پاکستان دغه اندېښنو ته په جدي توګه پام نه کوي. خغلی فاینر یادونه وکړه چې په پایله کې د بایدن ادارې د پاکستان د اوږد واټن وشتن کو توغندې او د سیستم د لا پراختیا سره د مقابلې لپاره یو لړ ګامونه پلي کړی دي. هغه زیاته کړه تیر کال موږ د غیر پاکستانی ادارو په وړاندې په دریو پړاوونو کې بندیزونه ولګول چې د پاکستان د بالاستیک توغندې پروګرام سره مرسته کوله. هغه وویل موږ د پاکستان په دولتي ملکیت په ملي پراختیايي مرکز مستقیم بندیزونه ورګول دا لومړی ځل دی چې موږ د توغندیو د پراختیا سره تړلي د پاکستان په دولتي شرکت باندې بندیزونه ورګول. د ملي پراختیا مرکز یا NDC سربیره چې د پاکستان د اوږد واټن توغندیو د پروګرام نظارت کوي، متحده ایالاتو په کراچۍ کې په دریو نورو شخصي کاروبارونو باندې هم بندیزونه ولګول چې د NDC لپاره کار کوي. د ملي امنیت سلاکار مرستیال فاینر ټینګار وکړ چې امریکا د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان سره په پرمختیايي ترګري ضد مبارزې او نورو امنیتی مسایلو کې همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې موږ په سختو وختونو کې د اسلام آباد سره مرسته کړې ده او موږ د ګټو په خاطر د همکارۍ اړیکو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وډینټ پټیل په یو تازه خبری کانفرنس کې ویل امریکا ژمنه ده چې په نړۍ کې د ناپیلو وسلو د خبرېدو مخنیوي وکړي او پاکستان په دې برخه کې مهم شریک دی. د بهرنیو چارو وزارت به زموږ د ملي امنیت ساتلو لپاره د بندیزونو او نورو وسیلو کارولو ته دوام ورکړي او ډاډ به ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو صادرونکي او د متحده ایالاتو د مالی سیستمونو نه تولیدونکي ناوړه ګټه پورته نه کړي. هغه ویل دا زموږ هیله ده چې په دې مسلو کې د پاکستان د حکومت سره ښکیلتیا ته دوام ورکړو. ترنو اوریدونکو د امریکا غږ سره مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړو. اجازه واړو چې زموږ خبرونه اوریدو ته دوام ورکړي.